آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان دی د افغانستان د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. امریکا او روسیې غوښتي دي چې د سږ کال د اګست د میاشتې پورې دې د سوریې د نوي اساسي قانون مسوده برابره شي، او د فرانسې پولیس وایي چې د یوې ټیررستي پېښې مخه یې نیولې ده.
په دې خبرونه کې چې نن د جمعې په ورځ د 2018 کال د مارچ په 15مه خبريږي، په راپورټونو کې یو مسله دا ده چې د سولې په خبرو کې د طالبانو د ګډون نه وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا په نورو لارو چارو باندې غور کوي، او په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره شوې ده. د دې او نورو راپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او نظرانه یوسفزی د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان باید په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د سولې د شورا د دارالنشان مشر محمد ایوب رفیقی نن وویل چې که پاکستان د سولې په مذاکراتو کې همکاري ونه کړي، نو د سولې د مذاکراتو لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي. نور تفصیل د ممتاز بهیر ناورو.
د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد ایوب رفیقی امریکا غا تول د افغان سولې په تړاو د سلور اړخیزو مذاکراتو لمخې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو هیله پیدا شوې وي، خو د طالبانو لخوا په دې بهیر کې د ګډون مخالفت رواني هلې ځلې له ناهیلۍ سره مخ کړي دي. ښاغلی رفیقی وویل دا مهال د سولې عالي شورا په تمه ده چې امریکا او چین پر پاکستان فشار راوړي ترڅو طالبان د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي.
د پاکستان یو تعهد دا و چې دوی تاثیر ګذار دي پر کسانو باندې چې د مذاکرات ته راځي، چې په هر شکل د اشکال شي هغه به دوی مذاکرات ته حاضر کړي. نو وګورو چې امریکا او چین څومره فشار پر پاکستان راوستلی چې مذاکرات ته طالبان آماده کړي.
د سلور اړخیزو مذاکراتو د پایلو له مخې ټاکل شوی و چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې مخامخ خبرې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې ترسره شي، خو د اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو یوې ډلې له افغان حکومت سره د سولې په مخامخ خبرو کې له ګډون کولو ډډه وکړه، او د دغو خبرو د پیل لپاره یې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ.
د ممتاز بهیر بشپړ راپورټ د خبرونو نه وروسته نشریږي. د 215 اتل خولې اردو مرستیال نن په قندهار کې په یو برید کې ووژل شو. چارواکو د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې په محلي وخت تیره شپه درې برید کوونکو د قندهار د ډن په ولسوالۍ کې د تورن جنرال خانغا په مېلمستون باندې برید وکړ چې پکې جنرال خانغا او د هغه یو ساتونکی وژل شوی او زوی ټپي شوی دی. جنرال آغا د 215 اتل خولې اردو د مرستیال په توګه وظیفه ترسره کوله. د 215 اتل خولې اردو قومندان ډګر جنرال داوود شاه وفادار ویلی دی چې جنرال خانغه د ډن د ولسوالۍ د سالو خان په کاریز کې له وظیفې څخه تازه کور ته راستون شوی وو، او په خپل مېلمستون کې د مېلمنو سره ناستو چې وسوال ورباندې برید وکړ. امنیتي چارواکي وایي چې دغه درې تنه وسلوال برید کوونکي د 215 اتل خولې اردو د مرستیال کور ته د مېلمنو په توګه ورغلي وو. چارواکي وایي چې د برید کوونکو څخه یو تن د برید په پیل کې د امنیتي ساتونکو لخوا ووژل شو، او پاتې دوی مقاومت ته دوام ورکړ چې هغوی هم د شپې ناوخته د نورو امنیتي عسکرو لخوا ووژل شول. جنرال خانغا د قندهار اوسیدونکی و، او د تیرو درو کلو رئیس د 215 اتل خولې اردو د ملکي مرستیال په توګه وظیفه اجرا کوله. طالبانو د دغه برید ادعا کړې ده، او په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د جنرال خانغا په کور باندې دغه برید د دې ډلې دوه وسوالو کړی دی.
په هرات کې د لرغونو او تاریخي اثارو 22 ټوټې نیول شوې دي. دغه آثار د هیواد نه بهر ته په قاچاق وړل کېدل. د هرات والی محمد آصف رحیمی ویلي دي چې دغه آثار د تیموریانو، غوریانو او صفویانو د دورې دي، او قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې د خوست د ولایت د مرکز د لکن په کلی کې په عملیاتو کې 15 سړي تښتونکي نیولې دي. د دغه ډلې مشري د شیر محمد په نوم یو کس کوله. دغه ریاست په اعلامیه کې ویلي دي چې د سړو تښتونکو د امر الله په نوم یو ماشوم د خوست د ښار نه تښتولی وو او د هغه د خوشی کولو په بدل کې د ماشوم د کورنۍ نه 200 زره امریکایي ډالر غوښتل. په اعلامیه کې راغلي دي چې ماشوم بیرته خپل کورنۍ ته سپارل شوی دی.
په جلال آباد کې نن د نارنج ګل مشاعره وشوه. په مشاعره کې چې د شیرزي لوبغالي کې جوړ شوی و، د ولایتي چارواکو او شاعرانو نه علاوه یو شمېر خلکو هم برخه اخیستې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. امریکا او روسیه غوښتي دي چې د سکل د اگست میاشتې پورې د سوریې د نوي اساسي قانون مسوده برابر شي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پنځشنبه په ورځ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات څخه وروسته وویل چې دواړه هیوادونه په دې سره موافق دي چې د سوریې حکومت او مخالفینو دواړو ته په کار ده چې سیاسي بندیان خوشی کړي. جان کیری وویل
I believe Russia is fully engaged in this effort and all of us are going to try to get President Assad
زما په فکر روسیا په دې کوشش کې په مکمله توګه راښکېل ده او موږ ټول هلې ځلې کوو چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد په دې راضي کړو چې صحیح فیصله وکړي او په راتلونکو ورځو کې په سیاسي پروسه کې برخه واخلي چې په نتیجه کې په سوریه کې د رښتینې انتقالي پروسې او سولې لپاره کار وسی. جان کیری وویل چې د امریکا او روسیې همکاري د سوریې لپاره دا ممکنه کړه چې دغه هیواد خلک په تشدد کې کمی وویني او حالته د 15 کلونو د جګړې څخه وروسته خلکو ته بشری مرستې ورسیږي. شافی سردار، امریکا ژغ آشنا رادیو.
د اسلامي دولت د ډلې دویم لوړ رتبه کس وجل شوی دی. د رویټرز خبري ایجنټس رپورټ ورکوي چې ګومان کیږي د داعش دویم جک پوړې غړې پرون په سوریه کې د امریکا په هوایی برید کې وجل شوی دی. رویټرز ویل دي چې دغه خبره یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي د ان بی سی ټلویزیوني شبکې ته کړې ده. رسنۍ رپورټ ورکړی دی چې د داعش دغه مشر عراقی دی او د حاجی امان په نامه مشهور و.
د ترکیه پاوز ویلی دی چې د دې هواد په جنوب ختیځ کې د موټر بم په چاودنه کې درې عسكر وژل شوی او سلیر شنور زخمی شوی دی. د ترکیه پاوز ویلی دی چې دا برید د کوردانو د کارګر ګوند کړی دی. برید د دیار باقر د لیجی په سیمه کې شوی دی. ترکیه وایي چې د جولای د میاشتې رئیس چې د ترکیه او کوردانو ترمنځ اوربند مات شوی دی، د ترکیه په جنوب ختیځ کې تر زنو تنو پورې وسوال وژل شوی دی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلی دی چې په دې نخټو کې تقریبا 300 تنه امنیتي قواوې هم وجل شوې دي. خو د حکومت هغه مخالفینو چې د کوردی وسلوالو طرفدار دي بیا وایي چې په نخټو کې په سلګونو ملکیان هم وجل شوې دي. ترکیه، امریکا او اروپایي اتحاد د ترکیه د کوردانو د کارګر ګوند یو تروریستي سازمان بولي.
د فرانسې پولیس وایي چې د یو ټررستي پیښې مخه نیولې ده. د فرانسې پولیسو دغه خبره وروسته له دې نه وکړه چې پرون یو فرانسوی ونیو. پولیس وویل چې دغه کس غوښتل چې ټررستي برید وکړي. د فرانسې د کورنو چارو وزیر وویل همدا اوس داسې کره شواهد نشته چې د دې ټررستي برید پلان دی د پاریس او بروکسل د بریدونو سره ارتباط ولري. تحقیقات روان دي او موږ به دغه جنایي عمل د دسیزې د عاملینو په اړه معلومات ترلاسه کړو.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د بلجیم د صدر اعظم چارلس میشل سره نن وکتل او د بروکسل د تروریستي بریدونو په حق لای هغه سره خوارخوګي سرګند کړه. او جان کیری ویل دي چې امریکا د پیښې په تړاو د بلجیم د تحقیقاتو او د تروریزم خلاف د راتلونکو هڅو ملاتړ کوي. جان کیری ویل اول انګلستانو، بیا فرانسا او اوس بلجیم دی. هغه ویل منګ بروکسل یو، دا د هغه اصطلاح بدل شوی بڼه ده چې په پاریس کې د چارلی ابدو د مجلې په دفتر باندې د برید نه وروسته مشهوره شوه. د بلجیم د صدر اعظم سره د ملاقات نه وروسته کیری هغه کسان چې د بروکسل په تروریستي حملو کې لاس لري مخاطب کړل او وی ویل موږ به ونه ویریږو. هغه ژمنه وکړه چې نړیواله ټولنه به د تروریزم د ختمولو لپاره کار وکړي.
اوباما جنوبی امریکا ته د خپل 15 ورځنی سفر نه وروسته نن بیرته واشنگتن ته راغی. هغه په خپل دغه سفر کې کیوبا او ارجنټاین ته تللو. اوباما د اوباما میرمن د دوه لونه او خواخی نن د ارجنټاین د پایتخت بوینس آیرس نه واشنگتن ته راورسېدل. اوباما په ارجنټاین کې ول چې متحده ایالاتو په ارجنټاین کې د پوځي رژیم په دوران کې د ظلمونو په اړه په زن سره عکس العمل خودلې دي. هغه ویل چې د حکومت په صداقت او شفافیت د تیرو سره مقابله وکړي. او د بوسنیا د سربانو په خوانی مشر رضوان کارزا بخنه غواړم رضوان کارازیچ د خپل بند د سزا په خلاف د استثناء غوښتنه کړې ده. پرون د پخوانی یوګسلوی لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي محکمې او یا کلن کارازیچ ته د جنگي جنایتو او عام وژنو له کبله د سلوي خو کلونو بند سزا واوروله.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل. فاتا یا د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد سباته غونډه کوي. په دې حق له رپورت نه مخکې راځو د مسلې ته چې د سولې په خبرو کې د طالبانو د ګډون وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا په نورو لارو چارو باندې د غور وړاندیز کړی دی. ممتاز بهیر د کابل نه رپورت راکړی دی.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که چیرې پاکستان طالبان د سولې مخامخ خبرو ته حاضر نکړي دا شورا به په نورو هغو لارو چارو غور وکړي چې لمخې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته لار هواره شي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد ایوب رفیقی امریکا غږ ته وویل د افغان سولې په تړاو د څلور اړخیزو مذاکراتو لمخې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو هیلې پیدا شوې وي، خو د طالبانو لخوا په دې بهیر کې د ګډون مخالفت روانې هلې ځلې له ناهیلۍ سره مخ کړي دي. ښاغلی رفیقی وویل دا مهال د علی شورا په تمه ده چې امریکا او چین پر پاکستان فشار راوړي ترڅو طالبان د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي.
د پاکستان یو تعهد دا و چې دوی تاثیر گذار دي پر کسانو باندې چې د مذاکرات ته راځي، چې په هر شکل د اشکالو چې هغه باید مذاکرات ته حاضر کړي. نو وګورئ چې امریکا او چین څونه فشار پر پاکستان راوستلی چې مذاکرات ته طالبان آماده کړي.
د څلور اړخیزو مذاکراتو د پایلو له مخې ټاکل شوی و چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې مخامخ خبرې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې ترسره شي، خو د اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو یوې ډلې له افغان حکومت سره د سولې په مخامخ خبرو کې لګډون کولو ډډه وکړه او د دغو خبرو د پیل لپاره یې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. د چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي که پاکستان او نړیواله ټولنه ونه غواړي نو طالبان به هیڅکله هم له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل نه کړي. د پوهنتون استاد ډاکټر لطف الله نظري وویل زه فکر نه کوم چې د افغان دولت د سولې ستراتیژي د جګړې پای وګڼل شي تر هغې چې د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې په کچه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره اراده شتون ونه لري. هغه ویل لا هم پاکستان په افغانستان کې خپل ستراتیژیکي غوښتنې نه دي ترلاسه کړي او له همدې امله نه غواړي چې طالبان د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي. خو د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس پر وینا د وسلوالو مخالفینو لویه برخه په افغانستان کې د اداري فساد له سیاسي نظام څخه د خلکو ناخوښي او په حکومت کې د سولې په تړاو د نظر یووالي نشتون له امله خپل وسلوالې جګړې ته دوام ورکوي. ښاغلی رفیقی وویل که چیرې افغان حکومت د سولې عالي شورا له ادرسه د خلکو د ذهنیتونو د بدلولو په برخه کې کار وکړي او ټولو افغانانو ته یو ډول خدمتونه وړاندې کړي نو د وسلوالو مخالفینو لویه برخه به له افغان حکومت سره له جګړې لاس واخلي.
عقیدوی جګړه ماران نه دي، کټګورایز باید شي. بعضې کسان یې د افغانستان د حکومت د بدبختۍ سره تشدلی دي جنګ کوي، بعضې د اقتصادي مشکلاتو سره تشدلی دي.
د غرض د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس د اسلامي حزب له درې کسیزه پلاوي سره د سولې مخامخ خبرې مهمې وبللې او ویل دواړه غاړې به په راتلونکي اونۍ کې دویمه غونډه ترسره کړي. ښاغلی رفیقی وویل د سولې عالي شورا او اسلامي حزب پلاوي تر دې مهاله په جزئیاتو خبرې نه دي کړي.
په جزئیاتو باندې موږ واغه غوښتنو ته نه یو ستړي، خو یو مسله چې ډېره مهمه ده چې هغه هر سوال کېږي په اول غوښتنه کې بوی هغه د تور دس خوتل دي د حکمتیار صاحب یا د بعضي کړیو چې د حزب اسلامي په چوکاټ کې په تور دس کې داخل شوی دي. زه فکر کوم چې اول د مذاکراتو اړخ باید هغه داسې شروع شي.
د اسلامي حزب درې کسیزه پلاوی چې دا مهال په کابل کې دی تیرونی له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب پلاوی د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم سو واري کابل ته راغلی وو او د افغان حکومت له چارواکو او د سولې له عالي شورا سره یې خبرې کړې وي، خو هغو خبرو کومې مثبتې پایلې نه درلودې. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. فاتا یا د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد سباته غونډه کوي. په غونډه کې به په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو په ورګډېدو خبرې وشي. د ډیوی رادیو خبریال په دې هکله رپورټ را لېږلی دی.
د فاتا سیاسي اتحاد غړي به سبا له پېښور کې غونډه کوي چې د قبایلي علاقو خیبر پختونخوا کې شاملېدو خپلې غوښتنې لپاره راتلونکي لایحه عمل وټاکي. د دغه اتحاد مشر اقبال پریدی وای چې دوی د وفاقي حکومت نه د قبایلي علاقو بیا بهالې لپاره د پیکیج غوښتنه کړې وه او د فاتای په خیبر پښتونخوا کې شاملولو مطالبه هم کړې وه، خو لا تر اوسه په دغه لړ کې هیڅ قسمه پرمختګ نه دی شوی. اقبال پریدی وای چې موجوده گورنر اقبال ظفر جګړه هم ورسره دغه خبره په هغه وخت کې منلې وه کله چې دی د یو سیاسي ګوند غړی و. خود وی به اوس ګوري چې د گورنر کېدو وروسته د استبلیشمنت فشار لاندې خپل موقف بدلوي او کنا. او اقبال پریدی په وینا که چېرته حکومت د اصلاحاتو په لار کې رکاوټ شو نو احتجاجي لړۍ به پیل کړي.
دا فاټا په صوبه کې نظم کوي او قبایل په دې تیارو کې ساتي، قبایل دیوال سره لګي یا د قبایل چې کوم د قرباني دي دا پسې پوسټ لټوي او دوی لا بالکل سہولت ورکول او حکمرانان تیار نه دي. نو موږ به د احتجاجي تحریک په لاره باندې د خپل غوښته غواړو او سبا ان شاء الله ولزیز موږ پوره یقین دي چې موږ به یو نتیجه مرسیږو.
په دغه سیمو کې اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا یو 15 کسیزه کمیټه هم جوړه شوې چې د بعضې ایجنسو دورې هم کړي، او په دغه کمیټه کې شامل پخوانی گورنر سردار مهتاب احمد خان مستعفي کېدو وروسته د کمیټې هلې ځلې کمې شوې، او هم د فاټه سیاسي اتحاد چې د ابسیار قانون پر ضد ده لخوا یې تحریک سوړ شوی. په قبایلي علاقو کې د ابسیار چې اکثره خلک ورته تور قانون هم وایي پر ضد یې د ډېرې مودې راهیسې د مختلفو طبقې فکر خلکو لخوا تحریک شروع شوی، خو لا تر اوسه نه دی بریالی شوی چې دغه قانون له منځه یوسي، کوم چې د پاکستان جمهور رئیس په یو دستخط ممکن دی. خو د فاتح سیاسي اتحاد سینیر نائب صدر نثار مومند وایي چې تر ډېره حده یې عام ولس د دغه قانون په نقصاناتو پوه کړی.
کوم چې کمه ده نو هغه زمونږ نه هغه زمونږ د سیاسي ګوندونو کمه ده چې موږ هغه زینو ته نیو رسیدلی اخیری معنی ته خلک دی سیار نه تنګ دی او دی سیار ته دا ټول قانون کې دومره کارګر ګیر دی دومره ګیر دی چې هغه ته راتلون کې څه بون اس نخکاری نو سره کور رسیدل پکار دی.
بل خو د فاټه ګرین الاینس په نوم را یو ځل شوی ځینې مشران بیا د قبایلي علاقو خیبر پښتونخوا کې شاملېدو مخالفت کوي او وایي چې فاټه ته د کونسل یا ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي او په ایچیار کې د ضروري ترامیم وشي، خو په دوی د فاټه سیاسي اتحاد لخوا تور لګي چې حکومت پلو ملکانان پکې شامل دي او د اکثریتي قبایلي ولس خواهشاتو پر ضد دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، بیو ریډیو، شبقدر.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نن د ننګرهار په ولایت کې د نارنج ګل عنعنوي مظاهره وشوه، خو سږ کال د نورو کلونو په نسبت فرق دا و چې دا ځلې دا مشاعره په یو آزاده فضا او له سانسور نه پرته شوې ده. سرګونو شاعرانو او د ادب مینوالو په دې مشاعره کې ګډون کړی و. ذبیح الله غازی د دې مشاعرې رپورت را کړی دی.
سږنی کال د نارنج ګل دودیزه کلنۍ میله او مشاعره د ډیرو لپاره په زړه پورې وه. سهار پکې سلګونه ځوانان د شیرزي لوبغالي ته ورغلل او هلته په سندرو ډول غږونې او نڅاو درانوې پسرلي هرکلی وکړ. تمثیلي پارچې وړاندې شوې او ځوانانو د خوښۍ میلې کولې. له غرمې وروسته د شیرزي لوبغالي د نارنج ګل په نوم د لوی مشاعرې کوربتوب کو. د ننګرهار والی سلیم کندوزی اعلان وکړ چې نور نه غواړي مشاعرې تر دربارونو محدودې شي.
زما غوښتنه همدغه وه چې نور دغه درباري عادتونه پرېږدو او ټولو ته زمینه مساعده کړو چې راشي او شعر ووایي.
مشاعره د نارنج ګل ته په یو لیکلې ترانه پیل شوه. د مشاعری د پیل شاعره صفیه صدیقی و چې د نارنج په ګل کې دوی د خپل جانان د غرور کیسه کوله.
چپ غوغو یې چړی واړولې چپ غوغو یې چړی واړولې څومره دلکش څومره مغرور شو جانان. او د نارنج ګل میلې مې وویل ورته
له خیبر پختونخوانه راغلی شاعر عمر دراز مروتم په خپل لیکلي غزل کې مینا او قرباني دواړه له یو بل سره تړلي یادول.
خپل هم په خپل خلې والي او سر هم ساتي داسې خو خدای چیرې پر شنه شاهین باران نه کوي او زه په ترخې خبرې مرم عمر دراز مروته زه په ترخې خبرې مرم عمر دراز مروته زما د قتل ډېر سوچونه د یاران نه کوي ډېره ډېره
خوستاس شیر حسن کمالزی بیا د چاپلوسانو غندنه کوله
دلته که تکړه وي نو دروغ وایه بیا به درته ډېر خلک سیاسي وایي ته چې د چارواکو صفتونه کړې والي صاحب تا موږ چارواکو کې نه راولو ته چې د چارواکو صفتونه کړې خوار شي خو همدې ته چاپلوسي وایي
عزت الله ځواب هغه څوک چې د طنز په ژبه د ډېرو خلکو په خلو خندا راوسته
په غونچه د نارنج ګل گزار دی وکړه نه دې څوک خپه کولی شول رقیبه نه دې څوک خوشحالول گزار دی وکړه که د بام په سر دې ټوپ وهلی نه وی سپي به ولې غپېدل گزار دی وکړه چې دکان د چا وال شوی او بندي شو غله په ښار کې ګرځېدل گزار دی وکړه
د نارنج ګل د مشاعري مخینه نږدې یو 500 کلونو ترسي خو په تیرو څو کلونو کې دغه مشاعري هغه پخوانی خواندنه وپاتې سګنې کال په دغه شانزاده پیزا کې د نارنج ګل دودیز میلې او مشاعري کې دل د ډیرو لپاره داخله پیدا کړي چې د لسګونو کلونو وړاندې په څیر یو ځل بیا د نارنج ګل خپلې پخوانی ولولې را ژوندې کړي زبی الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
ساجدا ایشورا تگرانا نورا بیخیش ګرانا د ویر نټک سړګې بچا تت شو ما جانا نه اسم نه هېرېږي زما مخت مخت کېږي زما سړګې کې تلو سېږي داسې فضل میرا ورې لکه پزما کاچی وری دی بارانو نا حالتا درد للو سامی ناشی سامخ لی دلو سامی ناشی مورتا میلا و سامی ناشی کد غزل و سامی ناشی نور پتا پو با دستا یا شنکی خالو نا کی در توایم مگر پتایم دزڑا تو کی دساتا ما زانگی لے لو زانگی لے لو ساپس کی نغاڑا دلوانگو امیلو نا لے لو زانگی لے لو زانگی لے لو ساپس کی نغاڑا دلوانگو امیلو نا
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې وابه
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې پاکستان باید په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه خپل دریز روښانه کړي د 215 اتل قول اردو مستعلن په قندهار کې په اوبرت کې وجل شوې ده چارواکو امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې په محلي وخت تیره شپه دریو برید کوونکو د قندهار د ډنډ په ولسوالۍ کې د تورن جنرال خاناغا په میلمستون باندې برید وکړو چې پکې جنرال خاناغا او د هغه یو ساتونکی وژل شوی او زوی زخمی دی په هرات کې د لرغونو او تاریخي آثارو 2.5 ټوټې نیول شوې دي دغه آثار د هیواد نه بهر ته په قاچاق وړل کېدل د هرات والی محمد آصف رحیمی ویلی دی چې د غاسار د تیموریانو اوریانو او صفیانو د دورې دی او قاچاقونکي هم نیول شوی دی د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د خوست ولایت د مرکز د لکن په کلی کې په عملیاتو کې 15 سړي تختونکي نیول دي د دغه ډلې مشري د شیر محمد په نوم یو کس کوله په جلال آباد کې نن د نارنج ګل مشاعره وشوه په مشاعره کې چې د شیرزی لوبغالي کې جوړ شوی و د ولایتي چارواکو او شاعرانو نه علاوه یو شمیر خلکو هم برخه واخیسته امریکا او روسیې غوښتي دي چې د سه کال د اګست میاشتې پورې دی د سوریې د نوي اساسي قانون مسوده برابره شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پنځمې پورې د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین سره د ملاقات نروسته ویل چې دواړو هیوادونو په دې سره موافق دي چې د سوریې حکومت او مخالفینو دواړو ته پکار ده چې سیاسي بندیان خوشی کړي د اسلامي دولت د ډلې دویم لوړ رتبه کس وژل شوی دی د رویټرز خبري اجنس رپورټ ورکوي چې ګمان کیږي د داعش دویم جګپوړې غړې پرون په سوریې کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی وي د فرانسې پولیس وایي چې د یو ټیرورستي پیښې مخایني ولیدا د فرانسې پولیسو دغه خبر وروسته له دې نه وکړه چې پرون یې یو فرانسوي ونیوه پولیس ویلي دي چې دغه کس غوښتل چې ټیرورستي برید وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بلجیم د صدر اعظم چارلس میشل سره نن وکتل او د بروکسل د ټیرورستي بریدونو په اړه هغه ته خواخوږي څرګند کړه
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نن شپې د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې د توبرکلوز د ناروغۍ په علایمو انتقال او مخنیوي غږیږو د امریکا غږ آشنا رادیو د عامې روغتیا دغه اونیز خپرونه هره جمعه د افغانستان په وخت ماښام په 8 بجو خپرېږي د پروګرام قربانه شافیه سردار او قدیر مشرف دي تاسو ټولو نه مننه چې خپرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خپرونه پیل کیږي